بیلابل رپورټونه لرو، خو د سر رپورټ مدا ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی ده چې هلته بل امریکایي چارواکو سره په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې په بهیر او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو پر موضوع هم بحثونه وکړي. خو پیل خبرونه کوو، حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ د تیر ماښام په ډلهیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی دی. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په خپل منځ کې وروستۍ رامنځته شوې شخړې پای ته ورسوي. پورا خبرونه واوري. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ ډلهیز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام د 2 بجو خوا ته پیل شو. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې لومړی یو برید کوونکی له چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل د کمیساری د دروازې مخه ته وچاوه او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې واړه برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته ووژل شول. په دې حمله کې 2 تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي چې 8 پولیس یې وژلي دي. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل کچیرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خوماب په ولسوالي کې تر 30 ډیر یاغیان وژلي او 10 ژوندي نیولې دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمانداني د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات بعد دوام ولري
تا تصفیه تمام ولسوالی های مربوط
دوای د جوزجان مربوط لټول ولسوالی څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ستر جنرال دوستم وایي کچیرته ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي د فاریاب او کندوز کې هم عملیات وکړي. په کابل کې د وسپنې د ضوب د فابریکې د بنسټ ډبره تیره ورځ کې ښودل شوه. په دې فابریکې به 140 میلیونه ډالره لګښت راشي او په شپږو میاشتو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ شي. د فابریکې څښتن خان محمد وردک رسنیو ته وویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 تنه اوسپنې د ویلې کېدو توان لري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې 1000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله 4مه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په تیرو 3 لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او 2 بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ور په برخه شوی ده چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړي هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 24مه به د دې 500 واره لوبه 5مه وروسته یوه ترسره شي او بیا افغان ټیم د شلاورون 2 لوبې هم د زیمبابې له ملي ټیم سره کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ راپیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بانک کی مون 13 ورځ په رام الله کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډې کې پر دواړو خواو غږ وکړ چې خپل خلکو ته د قطوي چې یو بل سره ونه وژني. د بانک کی مون تر خبرو لګ مخکې د اسرائیل پولیس وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړې او هغه د دې لپاره وژه چې یو اسرائیلي عسکری په غاړه کې په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بانک کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ له نږدې 2 میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یوه ناببره سفر د 3 شنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړ. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلی او 8 اسرائیلیان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن 13 ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دی وای لبد امر غز داس انګیرم چې وخت تیر دی خو مهم وخت دی چې په یو وخت د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخته یوسو د دیموکراتانو په کاندیدانو کې وس هیلری کلینټن تر نورو مخکخه ده یو شمیر تیرونکو په دې باور دي چې بایدن ځان کاندید کړی وي نو د هیلری کلینټن انتخاباتي الیزالې به اغیزمنې کړی وي له څو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د دیموکراتانو له لورې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی له رسنیو څخه د دفاع د اتو ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ و بیړنۍ غونډه جوړوي دوی وایي د دې لپاره ترکیې ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادۍ د محدودیت په برخه کې اندېښنې زیاتې شوې دي د رسنیو دغو مدافعانو څو پیښو ته اشاره وکړه چې په هغو کې خبریالان د تروریزم ضد قانون له مخې ولسمشر ته د توهین په تور محاکمه شوی دی دوی همداراز ټینګار وکړ چې په ترکیه کې خبریالان ته ګواښونه شوي او زیاتې ورسره شوی دی او وروستی خبر دا چې پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکز یا ټی آی یو یو شمیر فعالان او د ازادۍ راډیو یو خبریال ونیو ټی آی یو د تاتارستان یوه موسسه ده چې د دغه جمهوریت په بیلابیلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت ژبې او کلتور لپاره کار کوي پولیس او څارنوالان تېره ورځ د الابوګا په ښار کې د ټی آی یو یوې 40 کسیزې غونډې ته ورغلل او هغه کسان یې له ځانونو سره بیولل چې پاسپورټونه یې نه لرل په دغو نیول شوو کې یو هم د ازادي راډیو خبریال ګافیولا غازی سیف دی چې په زوره د پولیسو مرکز ته ولېږدول شو د دې توقیف علت چارواکو نه دی روښانه کړی خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول و دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې به د افغانستان مسله شامل وي په دې اړه په ریپورټ سرویر ملدی هم خبرو چې پاکستانی چارواکي وایي کندوز ته به په غنه مباری والوتکه واستوي څو هلته د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي افغان امنیتی چارواکي وایي د امریکا د یوې جنگي الوتکې له لګېدو وروسته کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو د بلخ د امنیې قمندانۍ د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنګټن انتقاد کړی دی له موږ سره اوسئ دا د ازادۍ رادیو ده د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامل ده د امریکا په سفر کې له نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ملګري دي او دوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي ځینې امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې د دې لیدنو کتنو پر مهال به امریکا د پاکستان له صدر اعظم په زغرد وغواړي چې په خپله خاوره کې افغان طالبان وځپي او د حقاني شبکې له ملاتړ لاس واخلي احمد شیبر په ریپورت لري
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وګوري د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په څلور ورځني سفر امریکا ته ورسید د 13 ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل د جنو پاکستانی رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ قبایلی سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریکه کړه د واشنگتن د ویلسن د سیرنیس مارکس سیرونکی مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل
افغانستان آی ثینک ویل بی دی موست امپورټنت اجنډا ائټم
زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي او دا به یوازې د نواز شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقامات سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې 1000 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکی کال به هم پاتې شي او په 2020 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5500 عسکر ولري امریکایي یو اس ای ټوډی ورسپانه لیکي چې د باراک اوباما او نواز شریف ترمنځ په افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبري وشي افغان حکومت د افغانستان دننه په بی امنیو کې پاکستان تورنوي. د سیشن بی پورس ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نا اعلان شوی جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي. چیرونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه وڅپي. امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډیر فشار راولي او ترې وبغواړي چې پاکستان د حقاني شبکې له ملاتړه لاس واخلي. او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې ډیر څه وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان سر اعظم له امریکایي چارواکو سره د ترورزم ضد جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د ټاکل شوې د چلتبه ولسمشر بارک اوباما سره په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر موضوع هم خبرې وکړي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو تر بریدونو وروسته دوی په خوراکي موادو یو بار الوتکه هلتاستي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه صدر اعظم نواز شریف کړی او دا یې له پاکستان د حکومت او ولس لخوا یو نیکه پرزوینه بللی. زبیح الله شفق پرې له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله ترینګل شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، د پرخي نه د ترقې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کیږي. د نواز شریف د حکومت لپاره، پاکستان لپاره او سره چې کومه دی د خو او د یو روغ کار لپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو شتمه پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنه پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سولیز چاپریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونه ورته چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي. په دې اړه به د صفي الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ واورو.
د تروریزم په لمنځه وړلو کې له پاکستانه چې د دې پدیدې د پیدایښت ځای بلل کیږي د افغان حکومت تمش کېدلی او اوس وخت په دې کار کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته لټوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې اجماع کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شامل دي او ژمنه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. خو دا لا معلومه نه ده چې د امریکا، هند، چین او روسیې په شمول د نړۍ او سیمې دا هیوادونه چې د افغان حکومت په دې اجماع کې سره ټول دي څه وخت د تروریزم لمنځه وړلو ته لستوڼي بډ وهي. د جمهور رئیس اشرف غنی د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغو هیوادونو په یاده برخه کې خپله همکاري پیل کړي او دا همکاري روسیې ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته پیل شوې ده. کاغلی هاشمی وایي تروریستي ډلې چې افغانستان ته ننوځي او غواړي چې زموږ له خاورې د سیمې د هیوادونو واکمنۍ تخریب کړي هدفونه یې له افغانستان اوړي. د مثال په توګه چین یادولی شو، کله چې موږ له اجماع یادونه کوو ډیرو هیوادونو د افغانستان په دریځ ځان پوه کړی او د افغانستان رښتینولي درک کړې ده. جمهور رئیس غنی څو وار له تروریزم سره د مبارزې په خاطر د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اجماع ټینګار کړی او تېره ورځ یې هم یادونه کړې چې له پاکستانه پرته په دې اجماع کې شامل هیوادونه په دې کار کې له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. سره له دې چې پاکستان هم له تروریزم سره په مبارزه کې په دې اجماع کې شامل دی او سیمه ییز سیالان یې هم د دې ډلې غړیتوب لري، د کارپوهانو په باور کې د تروریزم د تمویل په اصلي هیواد فشار را نه وستل شي نو آن دا سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. یو افغان کارپو ډاکټر سردار محمد رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شرایط داسې دي چې کېدای شي هیلې ولرو چې په پاکستان باندې د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه واقع واوسي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د افغانستان له سولې سره په همکاري کې جدي واوسي. آن دا چې د منځني ختیځ او د افغانستان مسلې اوس جدي شوي او دا کولای شي چې ځینې فکرونه دې ته بدل کړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د سیالانو څخه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید پاکستان ته د امریکا د مرستو بندیدل مستند نړیوالو ته وښیي چې امریکا هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان په سیاستونو باور نه لري. له دې مخکې هم د تروریزم په لمنځه وړلو کې د پاکستان سیاست دوه رنګه بلل شوی و او په دې ټینګار کې ده چې باید نړیوال په دې برخه کې له افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د امنیتي کمانډانۍ وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي. خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ورشو، د عامه روغتیا د وزارت چارواکو ویلي په هیواد کې په هر واتو خزو کې یو د سینې په سرته اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پایلولو په مراسمو کې ویل کده د ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ سینې ورغېږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې ورو.
د تیو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافی مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدای شي. خاغلی فیروز د چهارشنبه په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي وسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوی مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغي په اړه کافی معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ وختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ کوي. موږ منو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وای د دې ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو لوونه ترو.
دوستانو د آزادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د ماخام لو نه بیا د سهار تر وو پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبرې کی. د بلخ د امنیت کمانډانی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیولي. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو چې له مزار شریف نه راستوونه.
د بلخ امنیت کمانډانی چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک امنیتی تدابیر څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت امنیت کمانډان سید کمال صادق د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یوې اونۍ راپدې خوایې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتی تدابیر پلان کړی دی. صادق زیاته کړه لدې سره چې د بلخ امنیتی ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتی تدابیر پلان کړی دی او د شورا مراسم عزاداران به د محرم الحرام لسمه په امن فضا کې پای ته ورسوي. هغه له عزادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت راپور لامتی او کشفور کرنو سره شریک کړي. سید کمال یې پاړه وویل
دا شورا
مراسم چې د شنبې پر ورځ د محرم په لسمه نیټه دي ورته مو بشپړ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت د طالب وسلوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیت قمندان په خبره چې تیره ورځ هم یو تورست چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یوه پوسته نابوده کړي د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو. قمندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف استوالو د پټ حضور څخه صدمه ویني. په عین وخت کې سید کمال سادات د افغان خبریالانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروسته غریز وغنده او ډاډ یې څرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبریالانو ځانی امنیت به تامین ساتي. زه د امنیتي ځواکونو په استازي توب له تاسو څخه خپل ملاتړ اعلانوم او د مخالفینو وروسته دریز په کلکو ټکو غنده. د راتلونکي اونۍ شنبې ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابره ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو عزادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د جمهور ریاست دوه مرسیال سرور دانشوی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غښتلې ادارې بدل شي. د دا خبره د چهارشنبه په ورځ د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس پرمک د معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. د جمهور ریاست دوه مرسیال دا هم ویل چې اوس مهال د اداره په موجودو امکاناتو له حوادثو سره لازمه مبارزه نشي کولی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هره پلوه غښتلې شي څو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. د د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به یک اداره
د پیشو په وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې شي.
د وویل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولی چې له زیانمنو شوو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنه.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولی شو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو مؤسسو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپیشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټویټر د ښې کارونکو جایزه ملالۍ بشیر ته ورکړل شوې. د ټولنیزو رسنیو جایزې په نور برخو کې هم ورکړل شوې، لکه د غوره انسټاګرام کارونکو، غوره بلاګ لرونکو، غوره فیسبوک کارونکو او غوره یوټیوب کارونکو او داسې نور. له ملالۍ بشیر سره احمد شیبر په دې اړه خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څنګه د دې جایزې لپاره غوره شوې.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوښوي غوره ټویټر کاروونکی مو بولي، فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغوی به ستاسو نوم نوماند کاوه. د هغه وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کوم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی به تاسو ته رایې درکولې. بیا وروسته د هغه جوري کښېنستله چې هغوی باید ستاسو اغیزمنتیا کتلې وه چې رښتیا تاسو اغیز لري او څومره مو خلکو ته خپله خبره رسولې ده یا څومره مو بحثونه منځته راوړې دي چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړي دي، یا تاسو څومره غوره ټویټر اکاونټ کارولی دي. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید څه ویلی سي په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات محدود دي چې باید وکارول سي، خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ، او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه هلته لیکنې سوي وي یا ویډیوګانې وي، راپورونه وي، د هغوی لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي او هغه انفارمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ، د هغو لینکونو له لارې هغوی هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي رادیو خپل د ټویټر پانه همسته چې @p ازادي رادیو دی، او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی دی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې پی ازادي رادیو دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خبرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزند یو هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو ته څنګه دغه احساس پیدا شو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلي دي، او خلک غواړي چې د انټرنیټ له لارې یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همداراز نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر له لارې له خلکو سره په تماس کې واوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبریال په توګه ما هم د ټویټر پاڼه خلاصه کړې و چې په فعال توګه شاید مې د خلکو سره
په فعال توګه وسی د جایزې ته تاسو غوړه شوي. خو کچرته بیرته هم د ټویټر ته راشو، څه فکر کوي د ټویټر راتلونکي په افغانستان کې څنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم ورباندې د انټرټینمنت یا تفریحي موضوعات ورباندې ډیر کم وي. خو اوسني حالات لکه چې څه روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې یا په د نړۍ پر سطح باندې څه روان دي په سیاست کې یا په اوسني حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر ته لا ولار سی وریخ ځان خبر کې د دوغو موضوعات پاړه نو د ټوئیټر راتلونکو په افغانستان کې ډیر شوی نه مو افغانان به ډیر زیات د دی روس شای نور افغانان شې ان شاء الله ټوئیټر وکاروي او په فعال توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
ملالی جان د دې مرکې په پای کې کدا پښتنه وکم څه فکر کوي دغه جایزې تاسو دې تاسو ولې اسیسته ټوئیټر ته نور وخت هم ورکې او نور دقت هم وکې؟
هغه کسان چې ما سره په ټوئیټر باندې دي ول زر او شپږ سو دي زه فکر کوم چې دغه جایزه به ما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه ورسته هم تر دې زیات وخت ټوئیټر ته ورکوم بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري داسې چې نور شذ به وهڅیږي چې افغان شذ کولای شي چې په ډیر شتو باندې ټوئیټر وکاروي او ډیر خلک کولای شي چې غوی فالو کې په ټوئیټر کې او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته دوی خپل خبر رسواله است دي طریق
مننه
استاذ څخه مننه
دا آزاد ریډیو همکارا ملالی بشیر واچی احمد شیبر ورسره مرکه کوله نو موري د ایم پیشن افغانستان په نامه ادارې لخوا یوه جایزه ته کاندید وو دغه جایزه د ټوئیټر د خې کارونکو په توګه تر لاسه کړه. دوستانو سمزو د کابل سټوډیو ته حمیدا عثمان له هغه ځای د افغانستان نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانې د تیر ماخام د لیزه حمله د څلورو وسلوالو حمله کوونکو او یو پولیس لواجلو سره پایته ورسید. د جوزجان خماب ولسوالی له طالبانو تصفیه شو. دمد چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنند زیمبابوي له ملي ټیم سره خپل څلور مې ورزنې لوبه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بانک کې مونږ له فلسطینیانو او اسرایلیانو غوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. او پولیس د روسي په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عام مرکز یا ټي اي يو یو شمیر فعالان او د ازادي رادیو یو خبريال ونیو.
او سم د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو مخ کې دینه چې اساسي او بشري حقوقو ته ورشو امدارنګ د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري. د سوری د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگتن انتقاد وکړ. بشر لسر 13 ورځې بیرته دمشق تستون شو. د دې درې اونۍ وروسته تر دې چې روسي له مشانو سره په مسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په سوریه کې بمباری پیل کړي ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات له احمد شیبر اورو ورپسې اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه له یاده مباسه.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ. څول ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیه الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیه الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وای چې د روسیې الوتکو د بمباری په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لشتر لشه درې سوه اویا تنه وژل شوي چې په دوی کې یو سل اووه ویشت تنه ملکیان دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس طلاق کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغرونه دې باندې راوځي او زراعت ځکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت یې غوته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی، نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ځوان پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه کې اوس نوې تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لږه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مسي هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل شوهای د کی په افغانستان کې پروسه وکړو کې مثبت تغیرات خزو جزون د پاره راغلي د لغه جملې نه مثلا کولای شو شوې د خزو نمائندګي په پارلمان کې د خزو څلورو خزو وزیرانو درلودل په اجرایي قوه کې ورسره د خزو د کارمندو خزو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لغه جملې نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د خزو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خزو په وړاندې د تاریخول د معنی قانون جوړیدل د مخصوص سرنولېګانو جوړیدل چې د خزو د تاریخول دي مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خزو د قضایو تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د خزي وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په خزو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او سوکا له بین زی او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي نه هغه لاسته راوړي او دغه دی لاسته راوړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیکل شي محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدینه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده ده سه خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو کې د عرفي او د فنو د مسلکي کې دوه لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړه کې او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسولیتونو واخلي سي د خزو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلې اقتصادي وابستګینې چې دوی یو نارینه تلری لیغنه راوځي او وکولی شي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولی شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمینه دي رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده شي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکولی شي خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده شي، او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده، او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو ده غوښتنه مو ده دا شرایط باید موږ ته مساعد شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. رقیب لتور دیو بتر دی په خاپیری لیلا مین دی مړ دی شینه. په لړۍ کې مو د دیو او خاپیری کلمې واوریدي. حدمی بمو په ذهن کې یو داسي بد تور او په اخلاقي لحاظ ناوړه څیره رنځور شي چې هر څوک ترې بدلی، او بل به مو داسي وزړه راخون کې او خاصه څیره په ذهن کې لاره بر شي چې هر څوک د لیدلو ارمان لري. موږ نن نه خبرونه د دیو او خاپيريو غیر حقيقي جوړښت او په ټولنه کې د دا ډول کیسو ارزښت او اغیزو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشید به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د پښتني او افغاني ټولنې د بیلابیلو اوسیدونکو او پرګنو په زړونو او ذهنونو کې د دیوانو او خاپیریو هغه خوندوري لویری او هیجان ډکی کیسې پرتې دي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې پرې د ژمي اوږدې شپې سبا کیږي. دا کیسې ډیری وخت له عقل لري وي. دیوان او خاپیری د انسان له وسل وړ کارونه ترسره کوي. دیو تل پر خاپیری مین وي او خاپیری له هغه کرکه کوي. دیو د پخوانیو آریایانو زورور خدای ته ویل کېده. دا کلمه په وستا کې د داوا په یونان کې د زیوس، په لاتینی کې دیوس او په پخوانی انګلیسي کې ډی ټی ثبت شوې ده، چې معنا یې د پخوانیو آریایانو قوي او زورور خدای دی. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې د دیو او خاپیری نمونه دوه جوړه نمونه دي چې تل د یو بل ضد کارول شوي. خاپیری د حسن نمونه او دیو د بد شکل او بد عمل فاعل.
د پخوانیو خلکو په قاعدو کې دیوانو پیریانو د ژوند یوه برخه وه، د انسانانو په ژوند کې شریک وو. دوی عقیده درلوده چې دیوانو پیریان د کوی قاب تر شا ژوند کوي. بیا به کله کله داسې وشول چې دیوانو به کومه شهزادګۍ یوړه، د کوی قاب ته غره به یې واړوله، بیا به یو شهزاده پسې روان شو. هغو به د خیزر یا د نورو داسې کسانو په وسیله د دې لاره پیدا کړه چې د کوی قاف واوړي او بالاخره ځان هغې شهزادګۍ ته ورسوي چې د دیوانو په بند کې وي. د دیوانو به بیا وایي چې هغو روح یې د توتي په وجود کې وو، او کله به چې سړي توتي پیدا کړو هغه به لاس وزر به پرې غوڅ کړ، د دیو به لاس غوڅ شو، چې د هغو پښې به پرې غوڅې کړې، د دیو به پښې غوڅې شوې، چې سر به پرې تاو کړ، دیو به مړ شو. نو دا ډول کیسې موجودې وي، او دا د خلکو کیسې وي، روایات وو، زموږ زاړه فولکلوري داستانونه او حکایات ټول د دې کیسو نه ډک. په دې اساس تر اوسه پورې دومره مسلط دي چې ځینې کسان له اوسه هم عقیده لري چې دا واقعیت دی، او دوی بد هیکله موجود دی چې ښکر لري، لوی ښکر لري او لوی وجود لري، او انسانان یې کله کله په دې اوسنیو فلمونو کې هم تمثیلوي.
د ښاغلي رفیع په خبره چې دیوان او خاپیری په حقیقت کې وجود نه لري، مګر د دا ډول خیالي جسمونو کیسې د پښتني فولکلوریک ادب ستره برخه جوړوي. د کابل خروسیدونکو ښاغلی نظر وای چې که څه هم د دیو او د خاپیری صورت نه لیدلې، مګر د دواړو د سیرتونو په اړه بیلابیل کیسې او داستانونه اوریدلې دي.
د دیو د خلکو له وینا اوس که د سیدیر قوي حیوان معلومیږي، هر شی چې دا کنه چې هر کار راغه و کې وای د دیو غوندې کاری وکړو، د دیو غوندې دغه شی مې اوریدلې دي. نم دیو په سترګو لیدلی ده نه پری، خو اورېدلې م دي د خلکو له خولې څخه کوم ډېر قوي شی به وي چې او سړی ډېر قوي کار وکړي وای د دیو غوندې کار دی وکړو. پریانې خلک وایي چې ډېر ښه صورت لري او ښایسته دي، مونږ بلاکې لیدلي.
د نوموړي په خبره چې له ډېره پخوا زمانې راهیسې د دیو او ښاپیرۍ کیسې په پښتني ټولنه کې رواج دي چې دوی هم په کوچنیوالي کې اورېدلې دي. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې دیو او ښاپیرۍ په تشبیه کې هم کارول کیږي، خو دا چې کوم دیني اساس لري او که نه، او ولې دومره مشهوري کلمې ګرځېدلي، د علوم اکاډمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر نوی وو.
زموږ په قدیم ادبیاتو کې یوه خبره هم دغه د ښاپیرۍ ده. ښاپیرۍ او همدا رقم د دې په مقابله کې نور لکه دیو په عامه ژبه کې دا استعمالی شیشک ورته وایي بعضې خلک، خو دا هغه شیان دي چې په اسلامي متونو کې د دې څرګند نوم نه ده راغلی. دوره ده چې زموږ په فارسي او پښتو قدیم ژبو کې د دې مستعمل وه، دیو دی ووهه او پلانې خدای داسې ښایست ورکړی لکه ښاپیرۍ. بیا بعضې وایي چې د کوی قاف ښاپیرۍ قفقاز د غرونو لمن ده، دو ته کوی قاف وایي، چچنیا ده، همدا رقم افغازیا ده، خپله قفقاز ده، د قفقاز دروازه چې ورته وایي روستوف. د دې منطقې خلک ډېر ښایسته خلک دي. دغه ښایست امکان لري چې قدیم وخت کې کم سړي له دې نه دا څیره برداري کړي او له هغې نه خاطره راوړي او بیا یې په هغې باندې نوم ښیي چې داسې خلکو لکه ښاپیرۍ پری ده، ښاپیرۍ ده. د دې استعمال قدیم نه تر اوسه پورې ده، خو په اسلامي متونو کې داسې صریح څه شی موږ نه لرو چې هغې ته د دیو یا د ښاپیرۍ یا د پیرۍ داسې نوم ورکړی.
دی د دیو او ښاپیرۍ یو تړون پیریانو ته هم اړوندوي او وایي چې دا شونې ده چې یو شمېر پیریان به ښایسته او ځینې به بدرنګه وي.
انسانانو کې هم ښایسته مخلوقات سته، همدا رقم په جنیاتو او پیرانو کې هم ښایسته مخلوقات سته. کیدلی سي کوم کس جن لیدلی وي چې دا له حقیقت نه لرې خبر نه ده او ښایسته جن لیدلی وي، دا امکان لري. ما د خپل سترګو لید حالات، زموږ په کوڅه کې یو کس ده، هغه وایي ما سره ښاپیرۍ رابطه لري او د هغه کله کله حالت هم بدل سي، داسې حالت بدل سي په فزیکي لحاظ سره سړی په پوهېږي، یعنی محسوس حالات بدلېږي، وایي ما سره ښاپیرۍ رابطه لري. ما پوښتنه ترې وکړه ستا ته کله راځي، وایي ماخوستن او د ماښام ترمنځ مسجد نه راووتلو دواړه ما تر لاسه نیولی و. ما ورسره شوخی وکړله په فارسي باندې، ورته ویل چې تو رسه مې پری های کې دوری بر من نشان نمی تیم پری های ته. هغه یو وری سترګې بدل سو د حالت نه ولاړ. وروسته چې ما ولید هغه فزیکی بدلون هم په وجود کې راغلی و. د دې هغه ست امکان لري. ولی په اسلامي متونو کې صریح داس چي نهسته چې د دیو د پری په نوم. هو دغه شیاطین په قدیم متونو کې د دې دی ویل. بعدای په فتح کې مسلمانان د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راووختل له وبونه. کله چې وبونه راتیر سول، فارسیانو ساسانیانو چې دوی ولیدل په غوښ کې، د فارسیانو د امپراتوري وزیر دفاع رستم و، او یزدګرد یا یزدجر چې په عربي کې ورته وایي، هغه یزدګرد یا یزدجر دا امپراتور و. دا چې ولید وای دیوان آمد، دیوان آمد، دا وای دیو راغی.
د نوموړي په خبره چې د دیو او ښاپیرۍ کلمې کوم علمي او دینی اساس نه لري، یوازې فولکلوریک بڼه لري. د وردګ اوسیدونکو حاجی خالد وای چې د قاف او چین د ښاپیرۍ یادونه په بیلابیلو ځایونو کې شوې ده. د نوموړي په خبره چې د دیوانو او پیریانو کیسو په افغاني ټولنه کې پر عامه اسخانو بیلابیل منفي او مثبتې اغیزې ښندلې، آن چې په خپلو خبرو کې هم یادوي.
په خلکو کې مرواج خبره دا وه چې که به ډېر یو بل ته کارجن شول، ورته وی چې خدای دې په دیو باندې ووایه، یعنې دیو ډېر قوي. کتابو کې هم راغلی وه چې یو سړی چې د اوله ډېر وړ و په یوه مرتبان کې ځوی و، بیا بېرته موږ پورته شو چې آخر دیو شو. بیا یو سړي ته وی چې زه د یو وایم یا د خورم، نو هغه سړی صاحب د حال و، هغه ورته وی چې ته به بېرته ځای شي په دې مرتبان کې. نو دغه د دیو د پری کیسې چې په نامه د ښاپیرۍ باندې یادېدلې و، د خلکو به داسې وی چې دغه ښاپیرۍ ذات خلک ډېر په چین کې دي. دغه ښاپیرۍ د چین دا ډېرې مشهورې وی چې هغه ممکن انساني خلک و، خو هغو ته د ډېر ښایست په هغه باندې خلکو ښاپیرۍ وي یا بپری وي، چې هغو ته بعض وختو کې بعضو رسامانو یا هنرمندانو وزر هم ورکړي و، رنګونه به هم ورکړي و، مخ به هم ډېر ګلالی و، هغه بپری په نامو باندې یادېدله. دیو په پری باندې مین شو، بیا هغه به د کوم پادشاه لور و، بیا به د هغو تخت وړو، بیا به دا به دیو شوک کړل په تخت به برسیره او په دې وځو نه به بل ځای ته انتقال ولا داسې کوم چې د تیوري په واسطه سره انتقال کیږي او وخت په دیوانو باندې خلک هغه کوله اوس خلک د دونه انکار کوي چې نه دیوشته او نه پاریشته او نه خشته نه باشته
دیو او خاپیری داسې کوم مخلوق نه دی چې خلکو دی لیدلی او د ټولو په ذهنونو کې دی ورته یو ډول تصویر موجود وي د خیالي جسمونه د هر انسان په ذهن کې بیلابیل تصویرونه لري د کابل پوهنتون محصلین روبینا او خدای داد د دیو او خاپیری تصویرونه د خپل ذهني لیدلوري نه روښانه کوي
کله به چې د دیو نوم اوریدنو دا به ذهن ترغله چې دا به ډیر زورناک ظلمکار شخصیت وي داسې یو شخصیت چې ډیر نبت کارونه او کوم چې ظلم وي هغه به کوي بل دا چې قواره داسې ډیره حیرانوونکې ډارونکې قواره ولا پری هویت مو سره چې په ذهن کې دا هغه د یو ښکلې نجلۍ ډیر ښایسته نجلۍ هغه تصویر مو سره شته دی
داسې تصور کو
دیوانو په نومونو ویده کوي
چې حاله دیو راغی دا دی تپل په هغه باندې یو زره تاثیر اچي دا د مورګان لري چې هغه زړی غواړي چې هغه په دې قرار کې دا ورته چې هغه موزه بیر موزه چلته دیو د چې سړی نیسي لغه نظر باسي لغه نه پې باسي هغه چې له دومره ضعیفه کې چې هغه یو سړی راسي که قتل ځان ویني هغه هم نه ډاریږي دغه د والا دغه دیو د نوبله د انسان چې ویني
د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د خپل ماشومتوب کیسه کوي او دا چې دا ډول کیسې د ماشومانو په عامه ذهنیت باندې کومه منفي اغیزه کوي په اړه یې وایي
ماشومان باید په دیوانو په پیریانو په نورو شیانو باندې ونه ویرول شي د دوی په روحیاتو ډیر بد اثر لري په راتلونکي ډیر بد اثر لري د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیز لري زما خپله یوه خاطره د یو وخت سوالوکی وم همداسې زموږ په کور کې په یوه بام دا کیسې کېدلې او زه ناست وم غوږ مې ورته نیولې و ډیر تر اغیز لاندې راغلی وم نږدې وه چې د بام ولویږم د چا را پام شو را ونیولم دیوانو کیسې د مبهومې کیسې ویرونکې کیسې ماشومان ته باید ونی شي اوس ډیر ښه مصروفیتونه دي د ماشوم لپاره کارتوني فلمونه دي نور دي دغه نه باید کار واخیستل شي او ماشوم په دې خرافاتو ونه لړل شي
درنو اوریدونکو که څه هم په ټولنه کې خاپیری ښه تصویر لري او دیو بد خدای دې وکړي چې هر انسان په صورت او سیرت د خاپیری او خاپیری په ځیر شي او د دیو بد تصویر مو له ذهنونو پاک شي په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا ساد وجودورنا ساب دخمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا وینو لمبے دل ستا
تازل غطای تنکی تنکی ما شمار بی وقت آور جدل بگل درو پانی وری گیل آسمان وطنا بگل درو پانی وری گیل آسمان وطنا ستاتو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاتو وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا